السلام علیکم زه امید ظهیر ملی مو د ازادۍ رادیو د خبرونو په پایل کې مهار کلای کوم. لمړی لاند خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویپ وایي په افغانستان کې د ولسونو او چارواکو سره د دې هیواد پر وضعیت خبرې کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شویپ په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیون نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخ دي. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوښتي دي. د دې خونې مرستیال عبدالباقی بنا امریکا غک ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دا لار وروسته له هغې وتړل شوه چې تېره یکشنبه یو وسلوال کس پر پاکستاني سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. یو سرتېری یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. پاکستاني چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بنده وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. دا درې یو ورځنۍ یا 25 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 25، 26، 27 او 30 نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوې ترکیب شوې لوبډله کې رحمت شاه زرمته، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب زدران، شاهد کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمر، زین الرحمت لکنوال، فضل حق فاروقی، فرید ملک، یمین احمد سے او ضیاء الرحمان اکبر شامل دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشن بی سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سوپر کول عاملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون یې لاسلیک کړی دی. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه سیالي نن شنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلند سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د څلور کال نړیوال جام سیالۍ چې 2 دیرش هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 نیټې دوام کوي. او بریټانیا په پام کې لدی چې د 9.5 میلیون او 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوی الوتکې وشتلای شي. د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون شنبه کې افتتاح خپل لومړني رسمي سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دغه مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو له کبله بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ته ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات لسره پیل کړی دي. کیف دا اقدام د روسي ځواکونو د دې خاطر تربیانی ول وروسته کوي. بلورتا اوکرایني ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت جګړې سره مخامخ دي. هغه ځکه چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې د لومړی وارو چې پرون له کیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډي ولاړ. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. تاسې ازادي رادیو ته غوږیاستئ. د دې خبرونې په دوام ځنې نور مهم خبري موضوعات هم درته خبروم. هیله مندې ما چې ملتیا مې وکړئ. په ګڼو مهم خبري موضوعاتو کې به دا هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مهم خبري موضوعات درته خبرو کو. تر خوا به یې د فوټبال د نړیوال جام تر څنګ نور مهم موضوعات چې د ورځې په اوږدو کې البته مخامخ کیږي هم واوري، خو تر هغې وړاندې به اوس یو ځل د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولاړ شو چې خبرېږي.
د نومبر په 20مه چې
په بخنی سره د تخنیکی ستونزو له امله چې د خبرو سره ټیکې ته به وروسته ور وګرځو، خو البته یو ځل بعد مهم خبر نو سره ټیکې واورو. پټیر بخنی سره راګرزو لمړی راپور ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکول کور په کور کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي په افغانستان کې څه کال میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزن لږې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وی د نومبر
البته دا راپور ولې ګروسه خبر شي. په بخنی سره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ویلي دي چې میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نومبر میاشتې له دویمې راهیسې په بند کې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته دا څومره پیخه ده چې کیږي او د طالبان خزینه فعالانې په بنخونو کې نیسي او په بنخونو کې ځای پر ځای کړی دي. په همدې حال کې د خوځو د حقوقو ځینې افغان فعالانې وایي چې د افغان خوځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو خارجونو کې دوی لاریونونه فایل کړي دي. جزئیات په دې تفصیل راپور کې واورئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا زادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وی د نومبر له 3 نیټې د شسو د حقوقو د فعال ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سر نیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغل نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه لري خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفه یعقوبی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړی شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ځخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقوقو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقوقو فعال نظیفه حقپال ازادي رادیو ته وویل
د نومبر په 8 چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو شهرونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او پولندن کې میش هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه هغه هم د خزو د حقوقو په اړه چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، په افغانستان کې پر شزو او جنوب محدودیتونه او فشارونه زیات شوې دي. شزې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شبنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي لا هم ندی توانې دلی په افغانستان کې د ګوزانځد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عملی کړی. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکی ویلي اتساک میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزانډ لګي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزانډ ناروغي پکې ختمه شوې ده.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزان یو پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو به هم افغانستان پاکستان دوه غي وادونه دي چې رسیدا ناروغي وسمسته او الته په افغانستان کې دا داسي وسم داسي سمستاسي حالت واکسین په کور کور نه تطبیقیږي. نو کور کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی ترڅو موږ هر ورستی ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو څباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانی ولې و. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاوی یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوی او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي ساش کال په افغانستان کې د ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلیدونکي بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستای کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. ساش کال په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو دوی مثبت پیښې، خو په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر مولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په مشوبتوب کې په ګزړنخت سوي او اوس فالج ده، مور وایي چې ارمان لري لورې یو څروغ سي.
ډیر په عذاب مېم کنه خدای دوه نخه کې کنه جدا خپل د تشناب په لږ جدا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه خبر يم چې نه کینې دي کوي. نو
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لاري نورو ته خپریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان خار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم کړي. د محکمې پرون شنبه په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړه چې محکوم شویو کسانو پر دې پریکړه قناعت کړی دی. همکار مې صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول څنګه ارزوي.
سیستم د جزایی د اسلام د حقوق سره برابر عقوبات چورتوي. یو حدودی جزاګان دي، یو تعزیراتی. په حدودی جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوص کې دقیق تفاصيل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي او دا حدودی جزاګان په اندکترین شوبه باندې ال حدود خطب شوبهات سقطي. بل تعزیراتی جزاګان دي چې د وخت د حاکم په انتخاب ساره درې دیش چې همدا درې دی او یو سلسله نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي د مکمل دوسیه د نشټوال لقبل به جواب سخت وي، اما په ډیرو مواردو کې متاسفانه ډیر شکلی برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شاره چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی حدودي جزاګان نه د تر ډیره حد پورې د انذار او د ډارې د پاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړی دي، اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته چې داسې جزاګان دي چې هغه راجم د لاس پرې کول دي یا څه نور شیان دي چې د هغه راګرځول سخت کار دی. نو په اندکترین شوبې باندې حدودي جزاګانې ساقطیږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کی. دا چې څرقم او په څه کیفو کان هلته په تخار کې شوې دي دا باید مشخصه دوسیه او په اصطلاح هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په هغه باندې قضاوت کول سخت کار دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده، خپل مجري د کار دی، کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کمبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکړي او نه کې زما ته ډیر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار ونخلي؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو عرصو کې تاثیر لري او یو هرڅه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه ده، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ الله مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري چې دا مطمئنن سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتي قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې ور ګرځېدلې په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایي سیستم د لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړی په یقیني ډول د سوء استفادې ور ګرځي او د عدالت موجب نشي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې به سوء استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د مشر د نوې پریکړې او د طالبانو د سترې محکمې لخوا په تخار کې نه دیرشتنو ته د حد جاری کولو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلې وروسته په سیمه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه وایي په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلې وروسته د هند په گاوند کې وضعیت بدلون کړي، ځکه د خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنۍ چارو وزیر بیل دی چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لا پسې سخته کړې ده.
د افغانستان لخوا سیمې ته د اروپي ګواښونو په اړه د هند اندېښنه. په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبې په ورځو غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان نه چاته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي، په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل،
القاعده کې سات سات دکشن ایشیا میں لشکر
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته ترهګر ډلې لکه لشکری طیبه او جیش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅ کله هم نه باید د ترهګرو په ټنځایونه او د هوایي مالی ملاتړ له یاد وباسو. د ترهګرو مالی ملاتړ د ترهګرو لملاتړ ډیر ګواښون کوي او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
تتھا ان کو سپورٹ کرنے والے ڈبل سپیک کو بھی ہم نے اجاگر کرنا پڑے گا.
د هند کورونیو چارو وزیر نګدی درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حضور ته اشاره وکړه. وی ویل هغه محل نړۍ دوی وزغمل او بل اخر د سپتمبر دی ولسمې په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نښنی وړ دي. دا غونډه د تیر دوه هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوې او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیاوړتیا ده. د هند کورونیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه د طالبانو د وسنی حکومت نظر وپوخت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي مجاهد دا هم ویلي و چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15مه دوه امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي وو د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي وو دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
خبرونو ور اخوا
پیاله بیلو بهرنی ورسپانو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي چې مهم ټکی له عصمت سروان اورو.
له افغانستان د توکونو استل هم د ویډیو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیک نه خبري شي، خو په دغه لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم مو ول ویډیو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرد ورسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسنی مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب زینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اگست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین ورسپانې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په وروستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه اداوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلن سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په محل د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه محل د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په محل په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولې نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه و. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوښ شول او یو شمیر دور ټپیان شول. کتاب د رڼا چوي چې د غوتواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات بشپړ کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام سیدونکو وای بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی لډي رستونزو سره مخ کړي دي. تفصيله په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ ناړی د بریکوټ او د کلام سیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړهونو سره مخ کړی دی. لسکلن حمید الله په لاسی کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي.
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سار وخت چینی ته زم زمونږ د کور نه چینه ډیر لري واټن کې د چینی نه کل راځم او بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د څخلو بو د پایپونو ل پرې کې دوه وروسته ماشومان او غټان ل لری زینو د بو راوړلو کې ستونزې غالي.
د بریکوټ کلی د پاک وبو رسونی شبکه چې کم ده د تیرو موسمي سیلابونو لوج تخریب شوی ده او ولس پاک وبو د لاسرسي نه لري. ماشومان لری ساحو ناراضي او دغه چینو نه وبوړي. یو خو مکاتب تام پینا وخت کیږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونته وبو انتقالوي او بیا تر ماخام د اذان نشرو تر شپې انت تر لسو بجو پوری زنانه دغه وبو خپل کورون دوړینو ولس د ګړو مشکلات سره مخ دي.
د بریکوټ قومي مشر او د پخواني ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وای د وبو د نلونو د ویجاړې دوی میشتې وشوي خو هیڅ مؤسسي د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د وروختونو د خبره اکثره زمونږه کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي کم پیپسکیو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغین او به انتقالې او د شپې له خاص اثر راضي او به انتقالې نو د سکلو بوډیر زیات مشکل ده.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو بوس خلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخ ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څخلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره الته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم دې لري زنه وبرازي هغه به کانګل شي هغه به یخ شي ناراضي نو باید د خلکو د غغه واوري دل شي او چې څومره زر کیږي د خلکو سره دغه موسسات ورشي او د غي د علاقو سره وکي او هغه خپل مرسته وسوکي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام سیدونکو په داسې حال کې د څخلو پاکو بو د نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنې